دا ازادي رادیو د ځوان فکر د پروګرام مینوالو سلام. دا وار له کندهار د ځوان فکر په پروګرام کې پر قومي تعصب خبرې کوو. ځوانان څرنګه په ټولنه کې د قومي تعصب د لمنځه وړلو لپاره مبارزه کولای سي؟ زه صادق رښتینی میلمانه مو په کندهار کې د نوی آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې مسؤل عبدالسمی غیرتمل او دوه تنه مدني فعالان شمس الدین کامران او ضیاءالرحمن رحماني دي. تاسو ته په شرح اخلاص غیرتمل صاحب لومړی به احساس خره پیل کړو. قومي تعصب دا دی چې یو څوک په ټولنه او ملت کې خپل قوم او پورې تړلو کسانو ته د قانون او ټولنیزو منل سوو اخلاقو په خلاف د نورو خلکو حق ورکوي، د نورو قومونو په وړاندې له تفیض څخه کار اخلي، د خپلو بد ورته شا او د نورو قومونو ښه ورته بد ښکاري. تاسو د قومي تعصب د تعریف او پیژندنې په برخه کې تر دې څه ور اضافه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شغلی رښتنی صاحب ساس خمنانه کوم، ساس رادیو خمنانه چې پر ډیر مهم وختونو باندې پر مهم مسایلو باندې بحث کړی دی. په دې ورستوي کې قومي تبعیض یا قومیت هم یو له دغه مسایلو څخه ده چې خلک ورڅخه کړیږي او ملي ګټو ته زیانون کې مسایل هم خپریږي. زه تاسو واضح تعریفونه لیکلی و، زه پر دې باندې دا ورزه پکوم. هر هغه څوک چې قوم ته تر ملي ګټو ترجیح ورکوي او زما ملي ګټې د قوم تر سایه لنجره دی، هغه قومي تبعیض بلم. خو متاسفانه په افغانستان کې دا مسله تر هرې بلې ورځې مخ پر زیاتېدو ده، او د دې ترڅنګ به خوشبختي په دې کې ده چې شاري ځوانان او مدني ځوانان په دغه برخه کې د دې د لمنځه وړلو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د هلې ځلو ترڅنګ یو ناشنې پدیده بولي او د دې په مقابل کې ځان عیارونکي بولي تر څو د دوی د دې قومي تبعیض سره څه ډول مقابله وکړي. اما په لیرو پروتو ولسوالیو ساره او کلو بندو کې لا تر اوسه پورې هم دا سیستم سته چې قومیت ته تر ټولو ملي ګټو ترجیح ورکوي. زموږ په اوسني نظام کې یا پر اوسني دولت یا پر اوسني حالت باندې هم تر ډیره حده پورې نیوکه کیږي چې خصوصا په ولایتونو کې چې دوی فکر کوي یا په کابل کې میش چارواکي فکر کوي چې هلته قومیت سته، هغوی ته قوم مهم دی، نو دوی کوشش کوي چې د قومي لارې زموږ مسایل رال کړي. په داسې حال کې چې دلته شاری ځوانان، دلته مدني ځوانان د قومیت له نگاه څخه خپل حق نه غواړي، بلکې له علمیت له نگاه یې غواړي، د استعداد له نگاه یې غواړي. متاسفانه چې زموږ مرکزي دولت په لوی لاس باندې دغه مسلې ته لمن وهي، دغه مسلې ته پای کوي، او قومي تبعیض د دوی د ادارې د جوړښت له وجې ورځ تر بلې مخ پر زیاتېدو دی. مثلا د کندهار د یوې معتبرې ادارې دپاره، د یوې معتبرې چوکۍ دپاره، مخکې درځي چې دوی استعداد، ځواني، لیاقت او فرصت په نظر کې ونیسي، دوی قوم ته ترجیح ورکوي. په لوی لاس باندې په افغانستان کې تر ټولو لوی قومي تبعیض سره رامنځته کړي هغه اوسنی نظام دی چې دا پدیده دوی داسې فکر کوي چې دا په ولایتونو کې تر اوسه پورې رایج ده، رواج ده. اما متاسفانه په ولایتونو کې خصوصا د کندهار ولایت له ادرسه زه درته وایم چې یو ځوان، تعلیم یافته ځوان، په دې باندې شرمیږي چې له بل چا څخه د قوم پوښتنه وکړي. دا د ځان لپاره یو عیب ګڼي چې قوم دې نظر ونیسي، دا د ځان لپاره یو غټه خلا بولي چې دی د قومیت په نظر کې نیولو سره یو چاته فرصت کار ورکړي، زمینه ورکړي. زه وایم که زموږ اوسنی نظام یا زموږ اوسنی دولت دا په نظر کې لري چې د قومي تبعیض په وړاندې مقابله وکړي، لومړی جدي له ارګه را شروع کړي، په ارګ کې د پایتخت ورته کښېږدي، په ارګ کې ټول هغه استخدام چې هغه پر قومي بنسټ باندې کیږي هغه له منځه یوسي. که د دوی دلیل دایي چې پخوا جرګې وې، پخوا همدغه قومونو مسایل له منځه وړل، هغه یو حالت و چې یو د بل قوم احترام هم موجود و. هیڅ وخت په دې نامه باندې چې ته پلانکی ځای ته پلانکی ځای موقف نه ورکول کېدی. همدغه قومي مشرانو، همدغه مشرانو بیا دا استعداد په نظر کې نیوي چې د کوم چوکۍ لپاره د کم قوم سړی معتبر دی، معظم دی. اما متاسفانه اوس له دغه نقطې څخه ارګ استفاده کوي، زموږ سیاسي استفاده کوي، زموږ اجرایي ریاست استفاده کوي، ټول قومي ټیکدارانو دا سیستم نیولی دی. زه د کندهار د څو محدود ولایتونو، د څو محدود ریاستونو خبره تاته کوم چې هر قومي مشر کوشش کړی دی چې خپل قومي سړی پیدا کړي، را داخلي کړي سیستم ته، پر هغه باندې بزنس وکړي. د دې د حل لار دا ده چې له ارګ او د اجرایي ریاست قومي تبعیض لیرې سي، قومي مسایل په نظر کې وننیسي، استعداد، ځواني، لیاقت، دغه ټول مسایل په نظر کې ونیسي او مخته ولاړ شي. یو شی چې موږ ځینې زیریږو هغه دا دی چې زموږ دشمنانو یا زموږ بهرني دشمنانو هم دا در کړی دی چې افغانان کمه کمزوري نقطه لري. متاسفانه زموږ هغه دشمنان هم پر دغه نقطه باندې کار کوي، دلته خلکو ته پیسې ورکوي. څه موده مخکې تاسو ځینې کسان ولیدل چې د ډیورنډ مسله یې رامنځته کړل، ځینې کسان تاسو ولیدل چې قوم ته یې د بد خطاب وکړي، قوم ته یې د فردوی خطاب وکړي. دا مطلقاً هغه مسایل دي چې زموږ بهرني دشمنانو دغه غوښتل چې کار پر وکړي. ښه زمینه اوس ورته مساعد ده، پر دغه مسایلو کار کوي تر څو افغانستان د بدبختیو خواته ور ټیل وي.
رحماني صاحب، قومي تعصب او تبعیض په اسلام کې ناروا او د افغانستان په قوانینو کې جرم بلل شوی، ولې بیا هم ډېری کسان په دې عمل باندې د شرم احساس نه کوي او بلکې افتخار پکوي؟
که څنګه د اسلام د نقطه نظر څخه تبعیض مطلقا حرام دی او دا رقم د افغانستان په اساسي قوانینو کې جرم ګڼل شوی دی، او د دې تر څنګ د حقوق بشر نړیوال کنوینشن چې دی په هغه کې د خپل یو جرم دی، ریسیزم رد شوی دی، مردود دی. لیکن بدبختانه که نړۍ ته وګورم داش په دا شکل افغانستان ته وګور، دغه پدیده ورځ تر بلې مخ پر کوي کېدو روانه ده، کوي کېږي. قومي تعصبونه که په مجموع کې په افغانستان کې د مېشت قومو پر د نقطې نظر څخه ګورو، هغه ډېر پراخ روان دي او ورځ تر بلې کوي کېږي. لکه څنګه چې غیرتمل صاحب فرمایل چې دښمن قوتونه بیرته دغه شیم پدیده څخه د په ګټه اخیستلو سره کوشش دا کوي چې د کومو ترمنځ فرقه ایجاد کړي. دا خو د دښمن کار دی چې هغه دا کار کوي. لیکن بدبختانه حاکم نظام چې د تیرو 15-16 کلو څخه په افغانستان کې حاکم دی، په تیرو 15-16 کلو کې ودغه پدیدې ته په جدي توګه پام نه دی اړولی. نه تنها چې پام نه دی اړولی، بلکې د بند د لومړی غونډې څخه نیولې بیا تر نن ورځې پورې زموږ نظام پر قومي اساساتو ویشل شوی دی. زموږ نظام پر دې شکل ونه ویشل سو چې څوک ښه دی څوک بد دی، ښه او بد مو بیرته په قوم پورې تړلی دی. یو خو هغه مسله ده چې میشت قومونه پر دې سره ویشل شوي دي. د هغه تر څنګ که موږ راځو نور قومو ته ګورو، هر قوم بیرته پر څو برخو سره ویشل شوی دی. که پښتنو ته راځو، پښتون پر مشرقیوال، پکتیاوال او کنداري ویشلی دی. که تاجک ته ځو، تاجک پر پنشیریو، پر تخاریو، پر بدخشیو، پر مزاری ویشلی دی. دغه رقم ازبکان کې هم عین مشکلات سته چې په ازبکان کې مختلفې ډلې دي. د دې تر څنګ حتی چې هزاره په یو محدود ساحه کې دي چې د ګردو شاوخوا څخه د تیموتي کې کله د نورو قومو دخوا بندې دي، منحصر دي، په مرکزي افغانستان کې اوسېږي، په هغو کې هم عین مشکلات وجود لري چې بیرته خبره راګرځي و چاته، او هغه دي قومي دلالان او ټیکه داران چې د وخت په تېرېدو سره همیشه دا کوشش کړی دی چې د قوم د نامه څخه د خپل د قوت د ښکار کولو د یو پدیدې په توګه کار واخلي. ځکه هغه قومي دلالان بیرته هغه همسایه ملکونه چې په تیر څلوېښت کلنه غمیزې کېدل ته خپلې مداخلې جاري ساتلي چې تر اوسه پورې د هغو څخه ګټه پورته کړي، د هغو اهداف دلته په صحیح توګه پلي کړي، دغه شی مخ پر وړاندې روان دي. د دې تر څنګ که ګرځو بیرته د حاکم نظام په راس کې چې څوک قرار لري چې ارګ میشتې دي او اجرایي ریاست میشتې دي، هغوی هم تر ډېره حده پورې وجې شي ته توجه کوي چې څوک زما په کوم پورې مربوط دی، څوک زما د سیمې دی. که په خپله سیمه کې نسي پیدا، هغه سیمې ته نږدې کوم ولایات دي، د هغو ولایت خلکو ته باید ترجیح ورکول سي. دغه مشکل په عین وخت کې هم خپل رئیس جمهور لري او هم په خپل اجرایي رئیس لري. د اجرایي رئیس ټاکنې به وګورو تر ډېره حده پورې چې هغه کله چې په لومړي وار کابینه جوړېدله او د کوم کسان معرفي کړي دي کابینې ته، هغه ګردې وي منطقي خلک دي. دغه رقم د رئیس جمهور کې چې کوم ګروپ فعال دي اخته دي، هغه تر ډېره حده پورې پر تمرکز یې پر دې دي چې په اول قدم کې باید موږ د پکتیا خلک انتخاب کو، په دوام قدم کې زی مشرکی ته، که بیا څوک نه و پاته بیا به خبر راځي کندهار ته. او د دې تر څنګ که بیرته دغه هر څلور دیش ولایتونه چې موږ لرو څلور دیش ولایتو ته کوم ځلار څه څلور دیش ولایتو کې اکثریت ریاستونه ولایت ولایت مامینتونه نور مهمی اداره دوغو پراس کی پرته هغه کسان چې دغه نفر په دغه قوم دی دغه قوم په دغه منطقه کې په دغه ولسوالۍ کې دغه قوم پروت دی بنان باید اکثریت ته وکتل سي موږ هم دا منو اکثریت ته وګوره لیکن کم اکثریت هر اکثریت چې په دغه کوم په اکثریت کې هغه پوه او وړ کس دی هغه راول په اداره کې شنه ته د هغه کوم هغه څوک چې خپل لیک او لوست نسی کولای او تی بیرته د جرګو پر سیستم ماته راولی او ته ماته دا وایې چې جرګه یو پښتني دود دی منم چې پښتني دود و دود دی دود به وي لیکن جرګه د منازعو د حل لپاره یو دود و کله چې موږ د یو ډیموکراتیک نظام خبره کوو د اساسي قانون خبره کوو د ډیموکراسي خبره کوو د ډیموکراسي اصول او اساسات دا شی نسی منلای چې ته تر اوسه پورې د ملوک توایفي پر سیستم ولاړ سه یا په افغانستان کې ډیموکراسي حاکمه وي یا په ملوک توایفي حاکمه وي که ملوک توایفي حاکمه ده در سره منو دغه پر دغه سیستم چې اوس روان اوسه لیکن کته نړیوال ته دا ښکاره کوي چې دلته موږ ډیموکراسي لرو کومه ډیموکراسي هغه ډیموکراسي چې ته د یو قوم څخه چې په کار ناپوه دی هغه را اخلي پر هغه قوم حاکمه لیکن چې په هغه قوم کې هغه مدبر دی پوه دی تعلیم یافته دی خواره یې کښلې دي تکالیف یې وړي دي هغه بیا هم بیکاره ولاړ دی په هر ولایت چې تاسو ولاړ سي په مختلف ولایت کې تاسو کتلی سي چې تعلیم یافته ځوان یو ځای په ډېر ناچیزه معاش او حتی ځینې دا رقم مدارک هم شته چې ماسټرز یې کړي دي دکتراو یې کړي دي لیکن دی بیچاره یا بیکاره دی یا ترکاري فروشي او سبزي فروشي ته ولاړ دی هغه کوي دا خپله د دلته د دغه نه تعهد بودن دی چې دولت پر راس کې چې کوم زمامداران دي هغه دي ته اصلا متحده نه دي چې دلته تعلیم یافته او ځوانه طبقه حاکمه سي راسي هغه کار وکړي ځکه د ځوان افکار او نوي افکار او زاړه افکار ترمنځ د ځمکې د اسمان فرق دی که موږ اوس هم د زړو څخه کار اخلو نن یې ویشتمه پیړۍ ده نن د ټکنالوژي دور دی نن تر بشری منابعو څخه ډیر په ټکنالوژي انحصار کیږي لیکن متاسفانه چې په افغانستان کې اوس هم هغه حکومت د حکومتداري سیستم چې د امیر شېر علي خان په زمانه کې جوړ شوی دی تر اوسه پرې حاکم او رایج دی او په دغه شکل سره مخ ته روان دی.
کامران صاحب، قومي تعصب په یوه ټولنه کې کومې ستونزې رامنځته کولی شي؟
قومي تعصب د قومیت په افغانستان کې بیخی د پیړیو سره رایج دی، مرواج دی او دا سلسله روانه ده. خو مخکې شو د قومي جوړښتونه یا قومي سلسلې دا څه نا څه مدیریت کېدې، په ځینې حالاتو کې ښه استفاده ځینې سوې ده، د یووالي په اړه ښه استفاده ځینې سوې ده، د ځینو مبارزو په وخت کې مسله مبارزو په وخت کې ښه استفاده ځینې سوې ده. واقعا د علي حضرت محمد ظاهر شاه خان په وخت کې چې څه کم 40 کاله د پچای دوره و هغه وخت کې د قومي جوړښتونو ښه نتیجه ورکړې وه. که څه نا څه بیا هم ځینې قومي سربرایان ستونزې درلودې، خو په مجموع کې د جوړښتونو ښه ساتل شوي وو. اوس چې د دې انقلاب را دې خوا ته قومیت سو او بیا د قومیت سره د تعصب کلمه وتړل سوه او عملي ډول وتړل سوه، معلومه خبره ده چې ډېرې ستونزې زیږوي. اول خو د قومونو دفاره چې د تعصب کلمه کارول کیږي حتما د قومونو په یوکشنی چوکاټ کې جوړوي. هغه کار څومره غټ قومي خو بیا هم د قومیت چوکاټ د یو انسان دپاره چې انسان یو آزاد مخلوق دی، اشرف المخلوقات دی، نو د قومیت چوکاټ زه دوی دپاره یو مابس بولم، یو چې دوی باید آزاد ژوند وکړي. اوس په تېره بیا دغه نوې دوره د دیموکراسي دوره چې راغلې ده، په دې وخت کې ډېرې هیلې وې چې قومي جوړښتونه به یا ختم سي، یو ښه دولتي او اداري سیستم به ولرو، او که ختم هم نسي شاید ډېره حده اصلاح سي او د قومونو په راس کې داسې څوک حاکم اوسي چې د ځان تر ګټې د قوم ګټې ته ډېر ژمن اوسي. خو متاسفانه زموږ هر څه وویشل سو په قومونو باندې او بیا هغه قومونه بیا ډیره برخه وړلای شي، خپل قوم برخه نشي وړلای. خو هغه څوک چې قومیت کوي، قومي تعصب کوي، هغه د قوم په نامه د قوم حق خوري، هم دی د قوم په نامه حق ټولوي، بیا خپل قوم ته نه ویشي، خپله د قوم په نامه د قوم حق خوري او خپل قوم ته داسې یو نوه تبلیغ کوي چې ګواکې موږ په تورو تیارو کې باید اتحاد ولرو، اتفاق ولرو، پلاني قوم داسې زموږ حق خوړلی دی، پخوا داسې کړي دي، اوس داسې پلانونه لري. او په حقیقت کې هیڅ شی هم نه دی، خلک یې په تیاری کې ساتلي دي. د خلکو هغه د کار قوه، هغه د فکر، هغه د انکشاف، د فکري انکشاف یې ټول قومي تعصب ته چا ته ځوانانو ته اوس دغه موضوع سرایت کړی دی چې هر موضوع باید قومي مطرح سي، هر استخدام باید قومي وي، پیسدي باید ولري، د ولسوالۍ په سطحه، د مرکز په سطحه، د ولایت په سطحه، حتی په پارلمان کې چې مو پارلمان هغه اداره ده چې یوازې د ملت استازي دي او باید قانون جوړ کړي او د قانون نظارت وکړي، د حکومت پر کارونو نظارت وکړي، هغوی مال ته دغه مسایلو ته لمن وي. نو په مجموع کې قومي تعصب د ټولنې څخه او د یو ملت څخه، د یو ځوان قشر څخه، د دې اوسنۍ نړۍ د انکشافي او ټیکنالوژي او تعلیمي او دغه سهولتونه، دغه خوشبختیانی، د دې فرصتونه ټول قومي تعصبونه دي چې دغه فرصتونه ځینې اخلي او دوی ته زمینه نه برابرېږي. باید قومي تعصب پاکله از موږ ځوان قشر، از موږ تعلیم یافته قشر مبارزه وکړي.
غیرتمن صاحب، پر ځینو خصوصي رسنیو دا انتقاد دی چې په ملي او محلي کچه ژبني او قومي تعصب ته لمن وهي، آیا تاسو داسې موارد درکړي دي؟
رښتینی صاحب، ما مخکې یوې نقطې ته اشاره وکړه چې هغه د افغانستان څخه بهر هغه کسان دي چې هغوی پلان لري په افغانستان کې خپل ستراتیژي، خپل پلانونه، لنډمهاله پلانونه، اوږدمهاله پلانونه ولري او درلودلی هم. دا چې اوس د ټکنالوژۍ دوران دی، د رسنیو د سیاست دوران دی، د رسنیز سیاست کېږي په دنیا کې، افغانستان هم د دغه منفي سیاست قرباني دی. تاسو وګورئ په افغانستان کې تر 40 څخه زیات خصوصي او شخصي تلویزیونونه دي چې د هغو څخه زیات یې په ګوندونو پورې مربوط دي، په جبهو پورې مربوط دي او په هغه اشخاصو پورې مربوط دي چې هغوی سیاسیون دي. د افغانستان او د افغانستان په اساسي قانون کې د دقیقا اجازه ورته ورکول شوې ده. تا ځینې داسې تلویزیونونه هم شته چې په د هغوی یوه دانه میخ ټکوال شوی دي، یوه دانه کلپستن پکې شکسته، مایک شته، دا ټول هغه هیواد مربوط دي. وخت چې دا ټول سامان او د سټاپ تنخواه دا ټول انسټالیشن هغه هیواد ورته ورکړي، طبعا به د یو پلان یو څنګه هم په لاس ورته ورکړي. متاسفانه د افغانستان په رسنیز برخه کې داسته اوس نو چې د یو قومي مشر، د یو داسې کس چې هغه د یو جبهې پر اس کې قرار لري، د افغانستان په بیلابیلو وختونو کې د افغانستان په ګټه او په تاوان باندې تمام شوی وي، د افغانستان په بیلابیلو جنگونو کې هغه برخه لرلې، د افغانستان هغه ازبي چې هغه یو وخت د افغانستان خلکو نفرت ته هغه څخه لري، د افغانستان په شل کلن هغه دوره کې چې افغانستان یې لوټه لوټه کوي په هغه کې لاس لري. طبعا د داسې سړي ستراتیژي او پلان رسنۍ په برخه کې څه ځای پدی، پر دغه سړي باندې ډیر ژر کار کېدلی چې قومي تبعیض لارې ته لمن ووهي، قومي تبعیض ته ولاړ شي، قومي تعصب ته ولاړ شي. د افغانستان د رسنیو یوه برخه له دغه مشکل څخه نه دی استثنا، خو کار پر کېږي، امید ورته شته چې دغه برخه یې اصلاح شي. اما په محلي سطحه باندې چې کومې رسنۍ دي، هغه د افغانستان د اساسي قانون، د رسنیو قانون په برخه کې ایجاد شوي دي، تر ډېره حده پورې دغه شی نه دی پکښې درک شوی، دغه مسایلو ته قطن لمن نه وهي. زه د زوند یو مسؤل په صفت باندې چې دلته ټوله رسنۍ اورم، مونیټورینګ یې ورسره کوم، دغه چې متباس کوزم د رسنیز مجلس سره ولاړ شم، قطن دغه مسلې ته نه لینک ورکول شوی دی او نه به هیڅ وخت ورکول شي. زه د یو سیمه ییز اونیز مسؤول یم چې ویکلی ده په اصطلاح د اثر په نامه باندې، کتن اته زما په پالیسۍ کې زما دا ذهن ته نه دي راغلي چې زه به خدای نه کرده اته زما د خبریالو، زما د مسؤول مدیر ذهن ته لا دا نه جوړ راغلي چې زه به د یو قومي تعصب دپاره یا رپورټ جوړوم یا به زما یوه برخه د دې دپاره ځانګړي په عین شکل باندې د نورو رسنیو مسؤولین هم په مطلق ډول باندې دا شایسته نه. خو یوازنی مشکل چې د تحدید په ډول ورته متوجه دي، هغه ګوندي او حزبي رسنۍ چې په کابل کې تمویل تمویلیږي، تمویل ورڅخه استفاده کیږي، د هغو څخه دا بیرسته او په افغانستان کې تر ډېره حده پورې هغه افغانان په پوهېږي، افراد په پوهېږي چې دا قومي تعصب ته لمن وهي، او د دغسې رسنیو په وړاندې باندې ورځ تر بلې نفرت ډېرېږي. په داسې حال کې چې دا رسنۍ ګټه کړې، تاوان یې کړی دی، او ولس ټول په دې باندې پوهېږي چې کومه رسنۍ د قومي تبعیض لپاره کار کوي. اما په مجموع کې رسنۍ چې هغه د قومي تبعیض خلاف کار کړی دی، ورسره جنګېدلي دي، ورسره جنګېږي، به په پلان او ستراتیژۍ کې دا هسته.
د کمیت اسوب او تویز د پیژندنې په برخه کې هم دومره معلومات کفایت کوي. اوس په پردي خبرې وکړو چې څوک او څرنګه د دې ستونزې د ختمولو لپاره مبارزه کولی شي. غیرتمند صاحب، تاسې د مخکې په دې تبصره وکړه چې رسنۍ د وسیلې په توګه که خلک د تویز لپاره استعمالولی شي، څنګه کېدای شي چې همدغه رسنۍ د ملي یووالي لپاره کار وکړي، او څرنګه د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره کمپاین وکړي؟
دقیقا کله چې اوسنی نظام راغلی، پنځلس کلنه دوره راغلل یا شپاړس کلنه دوره راغلل، په افغانستان کې ډېرې محدودې رسنۍ وې. د ملي تلویزیونو سره سره یو دوه تلویزیونونو، یو دوه درو راډیوګانو، یا په ولایتي سطح په ډېرو معتبرو لوی ولایتونو کې یوه راډیو به فعاله شول. خلک دغه راډیو ته په کامل اعتبار ډېر مهم مسایل قرار قرار را مطرح کول، ان تر دې چې ډېرې لویې ستونزې راډیوګانو حل کړلې، تلویزیونونو حل کړلې، او ډېر لوی مسایل واده و انکشاف ورته ورکول. ښه مثال یې موږ تاسې سپوټي لاسته راوړنې لرو چې په دې کې د رسنیو ونډه خورا زیاته ده او مهمه هم ده، او د افغانستان په پیژندنه کې، په مثبته پیژندنه کې خورا ښه رول لري. زما په باور باندې رسنۍ کولی شي د دغې بدې پدیدې چې هغه قومي تعصب دی، د دې په وړاندې مقابله وکړي، تر ډېره حده کې کړې هم ده، او پیکه ده، دا پیکوالی له منځه وړلی شي. مثلا کولی شي ټول هغه اقوام چې په افغانستان کې میشتي، هغوی ته په کامل احترام داسې مسایل او داسې برنامې او داسې طرحې جوړې کړي چې د یووالي لپاره کار وکړي. حتی د یو هنرمند یوه ساده غزله، یو ساده آهنګ هم کولی شي چې د یووالي لپاره کار وکړي. د ملي اردو په لیکو کې حتی ځینې اعلانونه د دې سبب شوي دي چې قومي تعصب ختم شي او د قومي تعصب په وړاندې خلک ودرېږي. خو که په لوی لاس د هغو پلانونو چې دوی تور کول شوي چې د هغوی په مقابل کې دی ودرېږي، او د هغه ډونر څخه چې هغوی په هغوی کې دا درکې یا دا حصه وي چې هغه د ملي یووالي دپاره تاوان دی، د تعصب دپاره لمن وي، د ملي ګټو دپاره تاوان دی، د هغو په مقابل کې دی ودرېږي، استدلال جوړ سره وکړي، دلایل جوړ سره وایي، په هېڅ قیمت باندې نه شي توانېدلی چې زموږ تاسې دښمن چې هغه بهرنی دښمن مو دی، یو قومي تبعیض غاړي په افغانستان کې خپور شي، هغوی کامیاب شي. رسنۍ تر بلې هرې وسیلې ښه توانېدلی شي، په ښه طرح کولی شي چې د ځان دپاره او داسې پالیسي ولري تر څو وکولی شي په مټې قومي تعصب له منځه یوسي. خو که وغواړي، غوښتل یې هم اسانه ده، هغه ډونران چې دوی ته میلوي یا هغه کسان چې د دوی په راس کې واقع دي، د هغوی څخه لږ ډېر کار غواړي چې د هېواد په سطحه داسې مسایل خپاره کړي. حتی د تلویزیون په استخدام کې داسې کسان په دنده وګماري چې هغه د هر تبر هر کوم هر ملت څخه وي، د دې ترڅنګ د استعداد ته هم ورته وکتل. په دغه مورید باندې له اداراتو کړه شروع کیږي، خپل د ادارې څخه را شروع کیږي، بل اخره در نشراتي پالیسي پر راځي. په دغه مورید کې د قومي تبعیض په وړاندې ښه پالیسي جوړه کی کېدلی شي، ویل لري کوي کی. زه په دې باندې باورې یم چې د قومي تعصب په وړاندې باندې تر ټولو ستر جهاد او د دغه ولست لپاره تر ټولو لوی لست راوړنه باندې دغه رسنۍ.
رحماني صاحب، خلکو کې د قومي تعصب د لمنځه وړلو شعور څنګه راژوندی کولای شو؟
رسنۍ صاحب، د خلکو په اړه کوم رواج څنګه کولای شو چې په خلکو کې د قومي تعصب په وړاندې حساسیت راوپارو، یا خلک په دې آګاه سي چې قومي تعصب چې کومه پدیده مخ پر وړاندې روانه ده، د دې مخه ونیول سي؟ تر ټولو ښه لاره عامه پوهاوی دی. متاسفانه چې په افغانستان کې د قومي تبعیض د عامه پوهاوي په اړه تر اوسه پورې هیڅ داسې یو کمپاین پر لاره نه دی اچول شوی چې خلکو ته دا شعور ورکړل سي چې د دې پر ځای چې موږ و قومیت په دغه اندازه کار کوو، یا هم ناپوه خلق مو کار کوي، ولی و ملت گرایی یا ملت بودن ته کار نه کوو، چې د یو ملت د یو افغان په صفت موږ هغې نظریه ته کار وکړی سو. د تاریخ په اوږدو کې همیشه پر دغه شي کار سوی دی چې موږ دلته اکثریت یو، هغه یو قوم وایي زه دلته اکثریت یم، زره دغه ځای بومی یم، دغه مهاجر راغلی یا هغه مهاجر راغلی، یا زه مهاجر یا بل دغه قوم بل سړی دلته مهاجر راغلی، لیکن اوس په دغه جغرافیا کې ژوند سره کوو. کله چې موږ په دغه جغرافیا کې ژوند سره کوو، باید د یو واحد ملت په صفت قد علم وکړو، سر راپورت وکړو، او دغه لپاره ټول شلر اما په هوای دي، اما په هوای کې موږ هم درسونه یې څخه کار اخیستلی سو، او هم په محلي سطح کې راځو بیرته د په دوجیزه ټولنه کې موږ ژوند کوو، او تر ټولو ښه مرکز موږ بیرته ملا دی او مسجد دی. ملایان باید په دې کې خپل مکمل رول ادا کړي، مسجد باید د یو محور په شکل په دې کې خپل مکمل رول ادا کړي، مدني فعالان چې په دې سه کې ډیر کار وکړي. او یو بل شی چې غواړم چې پرې اضافه کړم، کله چې موږ رسنۍ تاسو او رسنۍ خپل رسالت په سیټو غادا کړی د دې شپېسه کې، یو څه مسولیت تر ډیره حدا پورې راځي کیږي بیرته د اطلاعات او کلتور وزارت ته هم، او د دې ترڅنګ خپل کس وایو شاید ډیر ارتباط ولري، لیکن ارتباط پیدا کولای شي وزارت مالیه ده چې خپل د دغه رسنۍ مالی منابع درکړل شي. ځکه کله چې یو رسنۍ را ولاړیږي او خپل جواز په افغانستان کې اخلي، تر ټولو مهم شی د خارجي منبع نه تمویل دی. لیکن بدبختانه و حالات په کتو سره زموږ ګردم رسنۍ خارجي تمویلونکي منابع لري چې دولت د هغه پیسې کې درست پر اقدام نه دی کړی. د دې ترڅنګ ډیر دا رقم رسنۍ سته چې هر پنځشنبه یا په دوه هفتو کې یو واري یو مشخص سفارت ته ځي، په هغه کې کښېني، د هغو سره خبرې کیږي او کوم پلانونه چې ورکول کیږي او هغه پلانونه دی د رسنۍ د لارې عملي کوي. هغه پلان چې وخت به د خلکو په سر کې میخ ټکول کړي، اوس د میخ پر ځای د ته کوم بل شی انجکټ کیږي، بل شی او افکار تور ننوځي چې د مقابل قوم په مقابل کې د خپل حساسیت وښيي. نو دا هغه شان دي چې هم ملا او هم رسنۍ هم عام وګړي او هم په کور کې مور او پلار که په یو محل کې زه اوسم او زما وسنګ ته د بل قوم د بلې منطقې سړی اوسیږي، هغه ته باید زه د یو انسان په اول قدم کې د یو انسان، په دویم قدم کې د یو مسلمان، په دریم قدم کې د یو افغان په صفت وګورم، نه دا چې هغه ته زه د هغه د قوم په سترګه وګورم. انسانیت او اسلامیت او افغانیت هم پریشي د قوم په نظر ته وګورم. نو تر ټولو ښه لاره داره چې په مجموع کې ټولنه خپل رول پسیتو ادا کړی سي او ګرته پسیتو خپل کار وکړي.
تشکر. کمره صاحب تاسو په دې اړه څه وایئ؟
په دې کې مسولیت اوس په حاله زموږ د مرکزی دولت دی. موږ مرکزی دولت باید زموږ ځوان قشر ته فرصتونه پیدا کړي، او زموږ دغه ټولنه د دې ځینې قومي دلالانو څخه خلاصه کړي. هغه قومي دلالان چې منفیګرایي کوي، د قوم په نامه د قوم حقونه خوري او قوم ته کار نسی کول، ستا موږ ښه قومي مشران لرو، ښه آزاد فکر لري، ښه پراخ فکر لري، یوازې د خپل قوم دپاره نه بلکې د سیمې دپاره، خو هغوی ته یا زمینه نه برابرېږي، که زمینه هم برابره یا هغه د کار ساحه یې ورته لږي. مرکزي دولت موږ ته په دغه نامه رایه ټوله کړې ده، موږ په دغه نامه رایه ورکړې ده. دا خطرونه موږ په دغه د دوی د کمپاین په وخت کې، د انتخابات په وخت کې موږ دا خطرونه پر ځان باندې په دې نامه قبول کړي وو چې ګواکې دغه مرکزی حکومت به موږ ته د ناخوالو پر ځای خوشحالي راوړي. خو متاسفانه ولس به کوشش کوي، ځوانان کوشش کوي چې د قومي چوکاټ څخه ځان خلاص کړي، د قومي تعصبونو څخه ځان وباسي، خو بیرته مرکزی دولت داره تازه کوي. ټاکنې د قوم په اساس دي، ټول مقرري د قوم په اساس دي. حتی دا یو حقیقت دی چې د حکومت دغه دریم کال دی په دې کندهار ولایت کې، د کار دپاره، د انکشافي پروژو دپاره، د تعلیم په اړه هیڅ نوه همکاري نه ده کړې، بلکې زموږ ځینې تعلیمي او انکشافي پروژې د پال سره مخامخ کړی دي، سټاپ کړی دي. نو تر څو پورې چې عام ولس ته کار د کار زمینه برابر نه سي، عام ولس ذهنیت باندې کار ونه سي، او په ډیر لوی مسولیت په اوس وخت کې زموږ د علماو دی، زموږ د تعلیم یافته کشر دی چې باید د ولس سره په همه پاوي کې کار وکړي. علما باید کار وکړي، علماو دغه عصري تعلیم یافته باید ګډ کښېني، ګډ کار وکړي، تر څو دا ناخوالو سلار پیدا کړو او مرکزی حکومت مسولیت جوړیږي چې خلک خلاص کړي د مصیبت څخه.
غیرتمن صاحب، د ورستی پښتنې په توګه کلند وایز، تاسو د رضاکار ځوانانو یو اتحادیه لري، خپل ځوانان د قومي تعصب او تبعیض د لمنځوړلو لپاره څنګه مبارزه کولای شي؟
ډېره مهمه پوښتنه هم ده، په لنډو ټکو کې غواړم جواب ووایم. تاسو وګورئ، ځوانان په دې وروستیو کې خورا ډېر پوهېدلي دي په ټولو هغو مسایلو کې چې هغه قوم ته قومي تعصب ته پکې لمن وهل کېږي. ځوانانو یې په ټولنیزو رسنیو باندې مقابله کړې ده او ځوانان کوشش کوي چې دغه بده پدیده له منځه یوسي. زما د دنیا حد یا زما د ملګرو هدف تر ډېر حده پورې واضح دی، او هغه د ټولو هغو مسایلو چې هغه د ملي ګټو خلاف دي د هغو په وړاندې مقابله کول د دوی هدف دی. تر ډېر حده قومي تبعیض یا قومي تعصب هم یو لاغه څه څخه دی چې د افغانستان د ملي ګټو خلاف عمل دی. موږ دلته د دې ترڅنګ چې دغسې هدفونه لرو دلته په خورا وضاحت سره ځینې لیکچرونه هم وړاندې کړو. دا زموږ د ځوانانو هدف دی چې ځوان باید لومړی خپل ځان پوه کړي. تیره اونۍ موږ یو مجلس لري چې تقریبا د 45 په شاوخوا کې موږ خپلو ځوانانو ته د ډیورنډ د کرښې په مورد باندې هغه اصلیت د ډیورنډ د کرښې، تاریخ د ډیورنډ د کرښې، ستونزه د ډیورنډ د کرښې او حل لاره د ډیورنډ د کرښې په دې مورد باندې د 45 په شاوخوا کې ځوانانو ته لیکچر ورکړي. ځوانان د یو چا سره د ډیورنډ پر کرښه اوس دغه 50 ځوانان شطر استدلال کولای شي. په زمون کې مواد هم دا دي چې د ټولو هغو مسایلو چې هغه د ملي ګټو خلاف وي، مثلا که د قومي تعصب د قومي تعصب په مورد باندې، د هغو د تاوانونو په مورد باندې، د هغو د زیانونو په مورد باندې موږ لیکچرونه برابر کړي دي، برابروي تر څو زما ځوانان په دې باندې پوه شي. همدغه ځوانان بیا کولای شي چې دا پیغام په سوونو په لساو انسانانو ته ورسوي، انتقالي. موږ د یو بقا او دیموکراتیک افغانستان هیلو ارزول رو غواړو چې ویلرو او غواړو چې پرشتنی ډول باندې په اسلامي چوکاټ کې دیموکراسي ولرو په افغانستان کې، نو لازم ده چې موږ د قومي تعصب څخه لرې شو. د ځوانانو په ځوانانو کې دغه مفکوره چارجول یا دغه مفکوره پیچکاری کول او د غوی په توسط باندې انتقال دغه مفکوره چې د قومي تعصب ځان خلاص کو یواله مهمو ارزښتمنو مسایلو څخه د ځوانان باید په ځنګړي ډول توجه ورته وکړي.